دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته راغلست. د خبرونه چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت تر دریو بجو دوام کوي، چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د خونړۍ حملې په اړه د څېړنې کمیسیون نن جوړ شو او ډیر ژر به خپل کار پیل کړي، او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې. نور موضوعات هم لرو، خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د جرمني پولیس وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې پرون یې په انسباخ ښار کې 12 تنه زخمیان کړل، د افراطي افکارو خاوند و. او عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې د پولیسو پر یوه پوسته په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. لومړی پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
یونما په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي، او د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور بولي. د خبرونو تفصیل. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل حضور پراخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچې امامتو نن په کابل کې د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ حملې په اړه چې مسؤلیت داعش ډلې منلې تحقیقات روان دي. د کابل د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. بل لورته د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د یو څېړنیز کمیسیون کارونه پیل شي. د جمهوري ریاست ویان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي پکې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د دغو تحقیقاتو نتایج به په خپل وخت له ولس سره شریک شي. خو له بلې خوا د روښنی غورځنګ مشرتابه غړي وایي چې دغه کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور ګڼي. د ځوانانو معین کمال سادات نن یو خبری کانفرنس وویل چې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو ګډون په اړه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پروګرامونه جوړ کړي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثره ځوانان پکې ګډون لري، مونږ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پیل کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې، د امن او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نوموړي همدارنګه له ځوانانو وغوښتل ترڅو په رضاکارانه ډول د دغه معینیت د پروګرامونو پلي کولو لپاره سره یو ځای شي. او د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې شوې دي، چې په ترڅ کې د داعش ډلې او طالب وسلوالو 34 جنګیالي وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په دیالي ولایت کې نن د پولیسو پر پوسته په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. حمله د الخاص ښار ته چې د بغداد په شمال ختیځ کې پروت پلاره کې پروت دی شوې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه زخمیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په مکرر ډول په عراق کې داسې حملې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو انتحاري حمله کوونکي د بغداد په داسې یوه سیمه کې چې زیات شیعهګان اوسي ځان منفجر کړ چې هلته هم 15 تنه وژل شوي وو. د جرمني پولیس وایي هغه انتحاري حمله کوونکي چې پرون یې د دې هیواد د باوریا ایالت په انسپاخ ښار کې 12 تنه زخمیان کړو د افراطي افکارو خاوند و. د باوریا د کورنیو چارو وزیر یاشم هرمن نن د جرمني خبري اژانس ټي پي ته وویل چې دا پېښه د اسلام پالو افراطي ډلو انتحاري حملو ته ورته ده. د څرګند کړه چې د دې حمله کوونکي غوښتل چې پر یو ځای ډیر خلک ووژني او زخمیان کړي. نو لدې څرګندېږي چې هغه دغه حمله کوونکي افراطي فکر درلود. د جرمني پولیسو ویلي چې په انسپاخ کې حمله کوونکی وویشت کلن له سوریه ورغلی او هلته پناه غوښتونکی و. د پولیسو په وینا هغه چاودېدونکي مواد او د اوسپنې ټوټې په خپل لاسي بکس کې ایښې وې او د کنسرت ځای ته له رسېدو سره سم یې انفجار وکړ. د انسپاخ ښاروالي کارلا سیدل نن یوې خبري غونډې ته وویل دا موږ د خپلو معلوماتو پر اساس ویلی سو چې چاودنه د کنسرت ځای دروازې ته مخامخ شوې ده او حمله کوونکی نه دی توانېدلی چې د کنسرت ځای ته ورننوځي. نو له دې امله موږ خوشحاله یو چې په چاودنه کې ډېر خلک نه دي خوښ سوي. د حمله کوونکي په اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. تانسباخ څارنوالۍ نن څرګنده کړه چې د دې حملې دقیق علت لا نه دی څرګند. د جرمني پولیس وایي یو شپږ کلن افغان کډوال هلکې په مونشن کې له وروستۍ حملې سره د تړاو په تور نیولی دی. د پولیسو په وینا د شپږ کلن افغان خپل معلومات تر حملې مخکې پولیسو سره نه و شریک کړي. د پولیسو په وینا د افغان هلک له هغه ځوان سره ارتباط درلود چې په مونشن کې پر یوه رستورانت پر خلکو ډزې وکړې. دا حمله کوونکی داوید علي سمبولي نومېدو چې په خټه ایرانۍ او د جرمني تبه و. پولیسو ویلي چې د هغه افغان ملګري پر فیسبوک نور هلکان تشویق کړي او وربللي و چې تر حملې مخکې هغه رستورانت ته ورشي. د ترکیې چارواکو د لشته لږه 240 ژورنالیستانو د نیولو فرمان صادر کړ. د دې هیواد ټلویزیوني شبکو ویلي چې د ترکیې حکومت د ژورنالیستانو د نیولو حکم هلته د کودتا له ناکامې هڅې سره د ارتباط په تړاو کړی دی. د ترکیې حکومت په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن تور لګولی چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې شاته لاس لري. پر انقره فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي او د اردوغان پر حکومت انتقاد دی چې حتی د کودتا تر هڅې مخکې د مطبوعاتو پر ازادۍ بندیزونه لګولي وو. د ترکیې حکومت د جولای په 15مه په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې سره په تړاو د لږ تر لږه 6000 عسکرو، قاضیانو، پولیسو، ښوونکو او ملکي مامورینو د نیولو، له دندو لرې کولو یا له هغوی څخه د تحقیقاتو امر کړی دی. د اروپایي کمیسون مشر جان کلود یونکر نن څرګنده کړه چې د ترکیې اوسنی وضعیت ته که وکتل شي نو دا هیواد په داسې یو وضعیت کې نه دی چې په نږدې یا لرې وخت کې حتی د اروپایي اتحادیې پر غړیتوب باندې غور وکړي. او د امریکا مطبوعات وایي چې لږ تر لږه 2 تنه په فلوریدا کې پر یو نایټ کلب په وسله والو حمله کې وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په فلوریدا کې د کلب بلو په نوم نایټ کلب کې په دې حمله کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه دقیق معلومات نشته، خو په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د دې مزنګ د خونړی برید په اړه د څېړنې کمیسیون نن جوړ شو او تمه ده چې خپل تحقیقات به ډیر ژر پیل کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سګنی کال د لومړیو شپږ میاشتو ملکي تلفات په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر پوښتلی. په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه شوې ده.
افغانان حتی خپل رقم مالونه چې دي، مطلب یو مال یو شی ده په لس زره اخیستی پس زر یې ورکوي، خو مطلب ځان راپاسي نه هلته نه اوسېږي.
او د حزب اسلامي د قومندان کشمیر خان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مله هغو میرمنو سره خبرې کړې چې له مجرمینو سره د معافیت له چلند څخه شکایت لري.
دغه مجرمینو لپاره سزا نشته، مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کیږي نه. نو دغه سی پیخو د تاوتریخوالي یو جرأت پیدا کوي نور خلکو ته هم.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره په وروستۍ برخه کې خپرېږي. د ازادي راډيو خبرونه اوري په مخړې د دې خبرونه لومړی راپورته په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د ملکی وګړو د مرګ ژوبله په اړه د یوناما په راپور کې چنن خبر شو ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې یو نیم زر کسان په افغانستان کې وژل شوي او له درې نیم زرو زیات ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې راپور د تشریح پر مهال په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملي اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور ته.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدل ویرونکي او د شرم وړ موضوع بلل شوې ده. دغه راپور چې 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ښیي، د ځمکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو لوري پیچلې انتحاري حملې، هوایی بمباری او د سړک غاړې د ماین چاودنې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د بشري حقوقو د برخې مشر میرمن دانیل بیل د دغه گزارش د تشریح پر مهال وویل چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په تیرو وو کلونو کې په بې ساري توګه لوړه شوې ده.
دغه رقم یو ځل بیا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور له تر ټولو لوړه کچه اخی. د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی عمدتاً د دواړو خواوو ترمنځ د ځمکنیو جګړو د زیاتوالي او د وسلوالو مخالفینو له لورې د پیچلو انتحاري حملو له کبله دی.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 1509 ملکی وګړي وژل شوي او 3515 نور ټپیان شوي دي. په همداراز په دغه راپور کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم په بې ساري توګه زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې ځانګړي استازي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید عملي اقدامات پورته کړي.
موږ همداراز په دغه گزارش کې دا موضوع هم نوټ کړی چې طالبانو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپور ورکولو په برخه کې د هغو په شمول چې د دوی له لوري ورته مرګ ژوبله اوړي یو سلسله اقدامات کړي. ملګري ملتونه طالبان هڅوي چې دغه پالیسي عام کړي او دا یقیني کړي چې دغه اقدامات د نړیوال بشري حقوقو له قانون سره اړخ لګوي. د سولې په نه موجودیت کې هم په جګړې کې ټولې ښکېلې خواوې مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي.
په ټوله کې په دغه راپور کې تاکید شوی چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ په خپل افغان ځواکونه هم په ځینو مواردو کې د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې سبب کیږي او ملګرو ملتونو په وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې دی یوازې د اعلامیو په خبرولو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې عملي اقدامات پورته کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د همدې موضوع په اړه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار د مرکې په پیل کې د یوناما د راپور په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نظر په اړه خبرې وکړي.
بله، ملکی تلفات په جنگ کې په وروستیو کلونو کې همیشه یا لږ او یا ډېر زیاتوالی ښودلی دی، هېڅکله کم شوی نه دی. ولې انواع د حملاتو چې ملکي تلفات وژل کېږي، یا د اطفالو او د ښځو وژل، یا د جغرافیې په حساب همیشه دی کې لرې تغییرات وي. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن موندنې ډېرې مشابه دي د دغه راپور سره، چې موږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو، خو بیا هم د سلور نوی کال او درې میاشتې د نوي کال یعنې پنځه نوي ډېر مشابهت لري دغه موندنې. زمونږ راپور همدا ښیي چې انتحاري حملو کې او دغه ترور او قصدي وژنې کې، راکټي حملو کې او هغه ځمکني جنګونه چې کېږي، په دې کې ډېری کسان اطفال بشي
بله بایدر صاحب دی راپور کې دام راغلی دی چې دا د 2009 کال نو وروسته تر ټولو زیات تلفات دي سږ کال. فکر کوي چې لامل به څه وي د چې سږ کال دا تلفات زیات خودل شوی دي؟
وقت دا ده چې د دولت او د دولت عامه قوتونو په وروستي کال کې خپل تاکتیکونه کې دا ښکاره راوځي چې ډېرې تلفات د هغوی پر مربوط نه دي. دا یې نامه راپور چې راوخلې شپې ته څنګه کله د دولت مخالفین پورې ارتباط پاتې کیږي هم نو دا دې معنی لري چې دولت مخالفین د جنگ قوانینو ته او د اسلامي تعلیمات ته چې جنگ مهم دی او مراد شي او مکان نه باید هدف وګرځول شي دې ته اوس هم احترام نشته. ولې دا دې معنی نه لري چې دا دولت نړیوال حامی قوتونه یو څه تلفات چې هغوی ته منسوب دي دا هم د معافیت وړ نه دي. دولت په چې ته تغییرات په خپل تاکتیکي کړی دی هم دا غوښتل قانوني جنګونه چې هغه راکېږي امبلسي هغه وانه پرمای چې ټولونه باندې د ځایونه باندې دي یو څه تلفات دي پرې هم منصب کیږي. نو دوی هم باید کوشش وکړي دا د تلفات څخه وایي چې او کوشش وکړي د قانون موږ هم د بشري حقوقو خلاف مشه چې نظامي مراکز کې چې څه دا د امنیت د کیږي څو قوتونه البته د جنګ قوانين په شکل وو دي هم خپل تاثیرات لري. نو دا هم د دولت مخالفه لوره او د جنګ کمیوري چې دا هغه د قواعد ته احترام لري.
بله بایدر سپی ورسی پښتنه هغه دا چې په دغه راپور دا هم خی چې د په دغه مرګ جوړبل د ماشومانو د لویانو پرتل ډیره و. آیا دا وضعیت په افغانستان کې د اندښنې وړ نه ده؟
وخت دا چې زموږ معلومات مخکې دا خی چې نیمایي ټول تلفات خځې او ماشومان یعنی سم نیمایي ملکی کسان تقریبا په جنګ کې لري چې دا یا د خځو یا د ماشومانو د بشري ناورین ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. یوناما وایي چې په افغانستان کې د سګنی کال د لومړی او شپږ میاشتو ملکی تلفات له 2009 کال راهیسې ساری نه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
زموږ غږله آزادی رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د ورستۍ خونړۍ حمله د تحقیقاتو ځنګړی کمیسیون جوړ شوی او ډیر ژر بخپل کار پیل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې کمیسیون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي، وکیلان، د امنیتي ارګانونو او د روشنایي غورځنګ استازي غړیتوب لري. لبلې خوا د روشنایي غورځنګ مشران وایي چې دا کمیسیون ورته د منلو وړ نه دی. د اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د لوی ترنوال فرید حمیدی په مشرۍ د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې څېړلو ته ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او ډېر ژر به د دغه حمله په اړه څېړنې وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم مشخصه نه کړه چې کمیسیون به په څو ورځو کې خپلې څېړنې بشپړوي، خو زیاته یې کړه چې د ولسمشر حکم دا و چې څېړنې ژر وسی.
لوی څارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي په کې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
د شنبې په ورځ په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې باندې انتحاري حملې، د عامې روغتیا د وزیر په وینا څه باندې 60 کسان ووژل او 315 نور یې ټپیان کړل. دا حمله چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سوه. او افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل هر څوک چې ملامت وبلل سي قانوني چلند به ورسره وسی. که څه هم ارګوای چې کمیسیون جوړ شوی، خو د روښنايي غورځنګ مشران وای تاکل سوی کمیسیون دولتي دی او دوی ته یې څېړنې د منلو وړ نه دي. د دغه غورځنګ د مشرتابه پلاوی غړي محمد عارف رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون هغه محل ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري.
کمیسیون حکومتي هم برای ما مشروع
دولتي کمیسیون موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ ور باندې اعتماد نه لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې یو ګډ کمیسیون دې رامنځته شي چې په هغه کې حکومتي د معترضینو استازي او د جرم پېژندنې نړیوال پولیس پکې غړیتوب ولري. دغه کمیسیون د ملګرو ملتونو په مشرۍ دا جنایت وڅېړي،
جنایت را بررسی بکنه.
لدی یو ورځ بلاندې د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر هم وویل چې د دغه پیښې په چړنو کې باید د حق د نړیوالې جنایي محکمې له مسؤلینو څخه مرسته وغوښتل سي. خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې په چړنو کې نړیوال بنسټونه هم ورګډ کړي او که به د کمیسیون په همدغه اوسني تشکیل چړنې ته دوام ورکړي. بلخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د څېړنو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې سوي دي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپای هم ټینګار کوي چې حکومت د پیچلو پیښو په څېړنو کې له نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
د دې کمیسیون د جوړېدو په اړه که تاسو کوم نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. او اوس هم نور موضوعات. په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه شوې ده. دوی دردونکي کیسې لري او وایي په پاکستان کې ډېر افغان کډوال له ځورېدونکي حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د رستنېدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه رستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت ځورېدونکي حالت سره مخ شوی. دوی وایي که افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري د پاکستاني پولیسو لخوا ډبول کیږي او په ډېرې سپین سترګۍ ترې پیسې اخیستل کیږي.
کم سلوک افغانانو سره وشو فی الحال نو انسانانو سره نه شي اوسه کور نه لګنه لکه کفار سي دي هغه مطلب لکه زموږ دین خلاف دي هغه هم داسې کاروي نه کړل لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکوله. او افغانان داسې په بشرمن باندې وسره وځي چې هغه ته حتی خپل کم مالونه چې دي مطلب یو مال یو شی ده په لس زره اخیستی او په زر یې هم ورکوي خو مطلب ځان راپاتې هلته نه اوسېږي. او بل د سارو مال خطره ده هر قسم دا کوم خلک کاروبارونه او دکانونه او بزنس یو لکه مطلب په دغه اړه خو باندې کوم کاروبار نه سیو د خلکو په یو دوه کې 500 روپۍ راوونه بدل ټول ټپره خو د خلک راووتله.
بسیروای جمعه نوم راوځي نسی دي د غواره شماجری گاډی کې چې کاکار در سره یو کنه ابل ورن متر زوی راغی تر یو په خبر ته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیولې په 1500 روپۍ دغه یو سره سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ دغه یو بس پرې خو بازا حالات تر ورچېرې چې ته یې بس کړه مړې ترې ورو د کې بار کو کبال می ګیر کې بس جیر کې وایې کوم بس جیر ته دی. خو د سینیوونه د اورورا په روډ باندې نه دي نه چې مثال لې جلال آباد ته پورې دی کنه یو سلور پینځه چې کوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسی تاویږي او درې جرا کوشا خو شو ماجرې بس ګاډي کې دیوا چې کنه دې در نه واغسي او بوت دې بس بدرې ورو دې بچې به وراږي.
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر دفتر مسؤلین وایي د کوچني اختر نه راپدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې. د دې ادارې د اړیکو مسؤل ایمل وایي هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هیواد ته راستنېږي.
دغه د راستنېدلو دا کومه لړۍ چې د کوچني اختر څخه راپدې خو دا لړۍ سرعت پیدا کړې تیزه شوې ده او تقریبا د کوچني اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي. موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د 200 کورنیو په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب سره راجستر کیږي او د 200 په حساب باندې موږ مرسته کوو.
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري هغوی ته د عامه پوهاوي او روغتیایي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي.
په دغه مرسته کې دوی چې کله پیسې باندې د پاکستان څخه راځي دغه مرکز کې لومړی دوی راجستر کیږي. د رجستریشن څخه وروسته د کورنیو ته د یونیسیار او همدغه رنګه د یونیسیار د همکارو ادارو له خوا څخه د ناچاو د توګو پاک له باندې عمومي معلومات صحي خدمات منګنور کاران د خاص خدویته حقوقي برخه کې معلومات او دوی دغه خدمات سرپسند کې د ملګر ملتونو د کډوال ادارې له خاص قهاري کورنۍ فی غړي ته اوسط ډول 300 ډالر په شاوخوا کې دوی سره مرسته کوي.
د یو این ایچ سی آر په دفتر کې راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د ممکنه خطرونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کیږي. د همدې برخې ښوونکي ریحانه وایي دوی افغان کډوالو ته هغه ټول خطر لرونکي وسایل او چاودیدونکي توکي ورپیژني چې له خطره ډک وي تر څو په ناپامۍ کې له کوم خطر سره مخ نشي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی جهادي قومندان کشمیر خان د ناروغۍ له کبله وفات شو. د نوموړي جنازه نن ترسره شوه. د کشمیر خان پلویان وایي که څه هم نوموړی له حکومت څخه مرور و خو په خپله سیمه کې د رغونې او پرمختګ د کارونو مخه نه و نیولې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د جنازې لمونځ د سهار په 8:30 بجو ادا کړی شو چې پکې د ملي شورا غړو، حکومتي چارواکو او په سلګونو نورو کسانو ګډون کړی و. مړی د جنازې ځای ته د افغان ځواکونو په پوره بدرګه یوړل شو. د جنازې ګډونوالو ته د کونړوالي وحید الله کلیمزي په خپلو خبرو کې وویل کشمیر خان د افغانستان د جهاد استاد و. له پنشیر او نورو ځایونو څخه به دلته مجاهدین راتلل او کشمیر خان به ورته روزنه ورکوله. په روانو حالاتو کې له افغان حکومت مرورو خو داسې کار نه دی کړی چې هغه د ولس په زیان وي.
د سړی په وطن او خاوره مین و. ځکه داسې ګورئ چې 15 کاله د طالبانو د رژیم د سقوط څخه وروسته تر نن لحظې پورې د نظام څخه لرې او په مرور حالت کې پاتې و. ولې د دې کړنې د افغانستان د ولس، خلکو او خاورې په خیر وې. هېڅ داسې عمل د دا او یا د ملګرو په واسطه نه دی ترسره شوی چې د افغانستان د پیشرفت باسازۍ ترقۍ مخنیوی کړی.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازی مولوی شاهزاده شاهد هم وویل کشمیر خان د دومره وسلو او نوم سره به هم په چا ظلم نه کړ او نه هم د جنگ لارې اختیار کړه. د حاجی کشمیر خان د سنگر ملګری د حزب اسلامي د شوراګانو مشر او د ولس مشر مشاور انجینر وحید الله سباون وویل حاجی کشمیر خان د سولې غوښتونکی و. خلق وای کشمیر خان چې ژوندې او د کونړ او په ځانګړي ډول د شیګل امنیتی حالات خو که څه هم چې یو شمیر کسانو خپل هڅه وکړي چې هلته هم جنگ پیل شي خو کشمیر خان ورته اجازه ورنکړه. خو اوس دوی سره دا تشویش مخ په زیاتېدو دی چې د هغه لمړینې وروسته به شیګل د کوم برخلیک سره مخ کیږي. کشمیر خان د حزب اسلامي د مرستیال، د نظامی مسئول، د کونړ د جبهاتو امیر، د دغه ګوند د دارالانشا د رئیس او د نهمې پلې فرقې د قومندان په حیث دندې ترسره کړې وې. په دې وروستیو کې چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ کومې خبرې روانې وي دې ته ډېر خوښ و خو ژوند ورسره یاري ونه کړه او د شاوخوا 80 کالو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. نن یې جنازه په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا په هغه هیواد کې میشت ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولین ورونسپاري نو د ترکیه او امریکا اړیکې به خراب شي. مولود چاوش اوغلو په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې ښایي د جولای د 15 د ناکامې کودتا په تړاو ځینې سفیران هم لرې کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له خبر ترک تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر اردوغان د رژیم مخالف فتح الله ګولن د نسپارلو په صورت کې د امریکا او ترکیه د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. فتح الله ګولن چې د ترکیه حکومت د تیرې اونۍ د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی د امریکا په پنسلوانیا کې اوسېږي. ترکیه له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو امریکا وایي ترکیه باید په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. مولود چاوشوغلو ویلي دی به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاستوالو او قضایي چارواکو سره وګوري. چاوشغلو دغه ورځ په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تړاو د ځینو سفیرانو د لرې کېدو خبره هم کړې ده، خو تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپره سوي. په یوه تازه خبر کې چې د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو خپور کړی، راغلی چې حکومت د 24 خبریالانو د نیولو حکم ورکړی دی. د اردوغان حکومت تر کودتا وړاندې هم په ترکیه کې د بیان ازادۍ د محدودولو له کبله تر انتقاد لاندې و، خو حکومت دا تورونه او انتقادونه ردول. ترکی چارواکو تر کودتا وروسته په هغه هیواد کې د څه باندې 6000 کسانو یا دندې څنډولې دي یا یې نیولې دي. په دې کې سرتیری، پولیس افسران، قاضیان، ښوونکي او مدني فعالان شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که چیرې خلک وغواړي چمتو دی چې د اعدام سزا قانون بیا نافذ کړي. بلخوا د اروپایي اتحادیه مشر جین کلاود جانکر نن ویلي چې ترکیه له اوسني دریځ سره نسي کولای په نږدې راتلونکي او حتی د ډېرې مودې لپاره د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړي. جانکر د نورو اروپایي مشرانو له قوله ویلي چې که ترکیه د اعدام سزا بیا راپورته کړي، نو له اروپایي اتحادیه سره د ترکیه د غړیتوب په اړه بحثونه به د اوس لپاره ودرول سي. زیاتوي یو داسې هیواد چې په اساسي قانون کې د اعدام سزا ځای ولري، هغه هیواد په اروپایي اتحادیه کې ځای نه لري.
دو بجې او 1:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر وایي داعش په دې هڅه کې دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیت زیات کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي ډېر ژر به د کابل د خونړۍ په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د یو څېړنیز کمیسون کار پیل شي. په دې انتحاري حمله کې چې پرون شوې وه، شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 تنه زخمیان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د عراق پولیس وایي د افغانستان په عراق په دیالي ولایت کې نن د پولیسو پر پوسته په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د امریکا مطبوعات وایي لږ تر لږه 2 تنه نن په فلوریدا کې پر یونایټ کلب په وسلواله حمله کې وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د ترکیه حکومت نن د لږ تر لږه 24 ژورنالیستانو د نیولو فرمان ورکړی دی. د ترکیه د ټلویزیون په حواله حکومت د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور د دغو ژورنالیستانو د نیولو حکم کړی. اوریدونکو، د یو خبر اصلاح، د افغانستان د جمهور ریاست دفتر وایي ډېر ژر به په کابل کې د وروستۍ حملې په اړه د یو څېړنیز کمیسون کار پیل شي. په دې انتحاري حمله کې 6 کسان وژل شوي وو او حمله د شنبې په ورځ شوې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې سباوون کاکړ برابر کړی دی.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي که هغه افغان سوداګر چې په بهر کې پانګونه کړې خپل پانګه افغانستان ته راوړي، له یوې خوا به د دوی پانګه خوندي شي، له بلې خوا به د افغانستان اقتصاد ته هم ګټه ورسوي. دغه وزارت وایان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې افغان حکومت کوشش کوي چې هغو سوداګرو ته چې په بهر کې پانګونه کړې او غواړي خپل پانګه افغانستان ته راوړي، د پام وړ اسانتیاوي برابرې کړي. د ښاغلي خوخندي په خبر، افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازې د پانګوالو پر مخ پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان حکومت 1200 افغان سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې خپل پانګه له پاکستان څخه وباسي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري مسؤلین وایي چې په دغه ځون کې باغلرونکو خپل باغونه په عصري او فني ډول تنظیم کړي دي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي راډیو ویل دا کار د دې لامل شوی چې سږ کال په دغه ځون کې د تازه میوې حاصلات د تیر کال په پرتله ډېر شدي.
خپله د باغ مدیریت کې هغه ټولې مراد شوي دي او دا سبب شوي دي چې حاصلات ومنه مستقیما تاثیر وکړي. کلې نسبت د تیرو کلونو په مراتب زیاتره حاصلات په خپل هغه تخنیکونه چې ضرورت
د شغلی ملاخیل په خبره، د څو کلونو په ترڅ کې د دغه ځون باغلرونکو ته د دوی د ادارې لخوا عصري او فني زده کړې هم ورکول شوي دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلوي پاکستانی وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بره 2480 افغانۍ، یو د نیمنې بوجي ورجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنی اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ، یو شپېته پوله یو پاوند 90 افغانۍ، زر ایران تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1438 افغانۍ. د خبرنو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. اوس هم ستاسو اس ام اسونه. محمد ګل تخار لیکي: د کابل د ده مزنګ په قضیه کې دولت مسول دی. کمال الدین صفان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي: د روشنی غورځنګ مشرانو په غیر قانوني ډول په داسې حال کې لاریون وکړ چې حکومت ورته د نه کولو خبرداری ورکړ، نو اوس باید خپله ملامتي خپله ومني. روحلال له هلمند لیکي: د کمیسیون مثبت پایلې نه لري، د دې مسؤل د اشرف غنی حکومت دی. شکرالله لغمان لیکي: افغان حکومت باید په خپل د دې مسلې په حق له فیصله وکړي او له هیڅ چا مرسته ونه غواړي، ځکه بهرنۍ کړۍ د افغانانو دښمنان دي. او احمد الله درمان د کندهار ولایت څخه لیکي: د کابل د شنبې د ورځې د پیښې لپاره باید د کمیسیون غړي باوري کسان وټاکل شي. قدر من اوریدونکو، دا د پورستی برخه کې لمړی د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغغونه.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په دې اندیشمن و چې د دوی په کلی کې یوازینې ښوونکې په ګواښونو سره له معلمۍ راګرځول کیږي، او دوی دا عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوي دي.
نور محمد ازان پټ کا، هغه ته جمیل او سعید را نږدې شول.
ورو ناصر جوای نه وري رسوا به شو، چې ښه را نږدې شول عکس به واخلم.
سعیده، آغا لک چه خو روان دی؟ جان آغا نه دی؟
هو جمیله، جان آغا دی.
آغا لک کارون هم زیاد سول، هم په خپل پول او پتی که کار کوي او هم بټی ته ځي.
خوشوا ده غریب ستونزه خو حل شوه.
خدای دی ګل محمد ته خیر ورکړي. جان آغا یې په دې پوه کړی دی چې دی هم له خپل تره سره په جایداد کې حق لري.
او سعیده، خوشو کلی کې چې څه جنجالونه وو؟
دې وختونو کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله،
د دې جوارو پټو ته ګوره، باد هم نشته، جوار خوري. ته به وایې چې څوک پکې دی؟
هو جوار خو خوري، کومه پیشکه میشکه به پکې وي.
هو دا رالی څه شوه؟ په دې شنه اسمان برېښنا له کومه شوه؟
انډي والا، روژه هم تېره شوه چې ووایم ګنګ سي، لکه چې په سپینه ورځ خوبونه ویني. برېښنا چېرته ده وهلکه؟
ته یې مه منه، ما خو سپینه غوندې رڼا ولیده، ستا یې خوښه نو.
ښه سمه ده، ټوکه کوم. صحیح ده
جمیله، نور ملګري هم رانغلل، راځه چې دې جوارو په څنګ څنګ کې روان سو، هغې پورې به د ماښام اذان هم وکړي.
سمه ده.
ما ویل نن مو لږ وخت پیدا کړه چې ملګري وګورو، هغه هم ونیسو،
ځکه ژوند بله ورځ به ورسره ووینو. خو زما خندا دې ته راځي چې تا په شنه اسمان برېښنا ولیده.
جمیله، ته خو خاندې، خو زه تر اوسه هغې رڼایي ته حیران یم، هسې ټوکې نه کوم.
ما خیر ته شه روانېږه، نه برېښنا وه نه شی، اسمان تک شین دی. او رښتیا، ته دا زردالو وګوره. دې خوا چې راتلم یو څو پاخه پاخه مې له باغ را وشکول.
څه ښه غټ غټ زردالو دي.
راځه راځه، د جومات بمبې کې به یې ومینځو، بیا به یې وخورو.
نور محمده، واخله واخله، یو بل قطع عکس هم واخله چې دواړه ښه سره نږدې دي.
ښه ښه،
زرشه چې وځي.
ورو ناصره جوای نه وري رسوا به شو.
وای لاسونه مې بېخي رپېږي، څنګه دواړه دې خواته راګوري؟
ښه ښه، ته دومره مه غږېږه، دا دی اوس یې بل عکس هم اخلم. واخیستل شو، پورته شه چې ځو.
مه خوځېږه له ځایه، دوی چې ښه لرې لاړل بیا به موږ لاړ شو.
تومره گرمی ده ده فرزانه پلارا تیار ولاری اقبل ارسین در سر خلاصه که
او زرمینی هوا خودی را توده شویده اوڑه ده نو ده گرمی وقت ده خرکتیا اغزما چادر دی موتو که کنه
نه تروس ملانه ده اوتو کرده ولی چیر تروانی
او یو زل ده غوثالدین پختنه تا ورزم
ولی خیرتی ده
هم خیرتی ده و هم نده ما ویل ورشم پختنه وکم چه اغا کسانو سره چه وکره چه ده خزی ده کار پاکله ور تا زنگ وغله
او ریختیا چه اغا خبره چنگه شوا
چنگه بشیوی اغا ده غوثالدین تصمیم نیوله چه نوری میرمن خونزی تا نپریدی
او پاگی خو خبره وام ما ویل ده بی لقار ویلی وی لده خبری بواوری افیسا غریب خوده ایر خپه و
خود بخپهی زما خو به تر مرگ آغا خبگانو نهیر نشی چه ملک ستار زما لور خونزی تا نپری خوده
او زما خو پر سر سامی نینه که دلی
کاکا رکوهی میر آیا دوا زوز غوثالدین تا ورزم
دادیم چادر
رایکا خیر ویسه
خو دوم رزر داری خیرینوی چی بخیرم بدل شوی
چو کم گرمی دانو هر شیبه خولی پی پاکم لارم
خوار شا خدای دیوی که چی دستون زهل شی
زه فکر نکوم چی غوثالدین با بیر تخپلی میرمانی تا ده کارکول اجازه ورکی
تو کوشش بکن یو سور تاوایا چی پریدی ویدی فرزانه پلار دادی در بانده غرمش و
غرمش و؟ سخویت پو وقت پول نشوم
کورتا اینو ولی ورزی اگه دی ترسو دوده خوری دلمانزه وقت کیگی بیا حال تا جماعت که ورسر خبری وکا
ولا تم خواهی ورشا خیط دوده تیاره که
آمین
غوثالدین کاکا منز دی قبول شه
خدا دی در طول منزونه قبول کی
آمین غوثالدین کاکا یو خبره میکوله
چه خبره خیرات خوبوی نیم جانه کله کې زرو وای خوبوی د ډیر خپګان له لاسه مې په سر درد شو نږدې ده چې وچوي
ته صبر چې دا بوټان درته کېده دا دې
خیر وسې
بس د هماغه خپګان پوښتنه مې کوله
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو په خو کې مې دمه نشته دی
کې به نو ته صبر چې دا څادر راواکم درته
نه نه څادر دې پاک دی خیرنیږي ام دغه سیو پدی تیګه کینو
والا کو کی ممدان راته وې چې څادر دې زر زر خیرانه
خی وای نکانه تا اوس دا پاک څادر خاورو کې وارو
خا غوثالدین کاکا اند خوانځي خبره څنګه شو دا څور از جستا میرمنه درس ورکول ته نزی جنکی به سبق کوړه راځي
راځي بونو لوی مکتب دې بوله خون کې دې ورته ونی شي کنه تاسو ول دومره پدی خبرو پوسې ګرځي اغه نور نه پریدم چلاړه شي
ګوره غوثالدین کاکا د کلی انجونی به سبق پاتې کیږي خوانځه معلومه تارتیا لري او ګټه ټول کلی ته رسی
یو بل معلومه پیدا شي چې هغه ته درس ورکي
نو دا سې چې وی په هر خبره کې به د کوچاډه بو یو زنګ راځي او مونږ به منو ها
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري
ګوره غوثالدین کاکا ته تر اوسه په خپل اماغه خبره ولاړې کوم چې په جرګه کې وشو
نه یم جانا زه به هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم بس لنډه خبره همدا ده چې نه دي ځي
کاکا مونږ په یو کلي کې ژوند کوو په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو
غوثالدین کاکا دا ورځ په مام راغلی خو په لږ توپیر سه ډېره اوږده ده زما لور فرزانه ملک ستار خونځي ته نه پریښودله زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه خونځي ته ځي او بل ته غواړي چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم ه
هو که نه او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو بس ته یې راسره ومنه
یاره نه نه وایي چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدي ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله
غوثالدین کاکا زه در سره په
حال نیم جانه خپه نشي زه نور کور ته ځم په دې ناستي مې زنګنونه په درد شو
خوښه دې غوثالدین کاکا بیا هم په دې هکله له ځان سره فکر وکړه
جمیله څه دې بدمشه نن دې اتخان دانشته څه خبره ده؟
خدای دادا یو خو مې سودا خلطۍ ډېرې درندې دي او بل ناروغه غوندې یم.
راکه یوه خلطه دې ماته زړه دې بدمشه زه به درسره مرسته وکړم.
خیر اوسې.
ډېر خو به ناروغه نه یې؟
ډېر ستړی یم. هوا هم ډېره ګرمه ده، کیدای شي د ګرمۍ تاثیر وي.
مشه دونه ګرمي هم نه ده، نری شمال لګېږي.
ګناه دې نه ده، ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږې او نه په یخنۍ. زه خو ډېر ستړی شوم.
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله، چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي.
خدای دادا زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې.
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله، زړه دې بدمشه موبایل هم ښه مصروفیت دی.
هی خدای دادا موبایل خو ښه شی دی، خو دومره باید څوک پکې مصروف نه شي چې په لار کې روان یې او موبایل کې ګوتې وهي. جیب ته کچې ځو.
زړه دې بدمشه نو ته یې
تکه مه غږېږه. چابک شه، هغه دی موټر هم راغی، کرانه لاړه بیا به تر کلي پیاده ځو.
خیر دی نو؟
څه خیر دی؟ ته خو بیخي زما خبره نه اورې، پټه غوټه دې په لاس کې ده، موبایل کې لام بوختې.
اوف ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله.
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نه شم، خو بیا هم برابرېږم.
زړه دې بدمشه جمیله، یو ریکوست راته راغلی، نوم یې ډېر جالبه دی. پجارو.
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي. او ته څه کار ورسره لرې؟
موبایلونو ته پام ونیسه.
خیر اوسې استاذه.
راځه جمیله موټر کې کښېنه، زه به هم دا ریکوست قبول کړم.
څوک چې نه پېژنې څنګه قبلوي؟ راځه کښېنه
جمیله. زه دې بدمشه ته خو دې عکس ته وګوره کنه، جنایي ده.
خدای دادا همداسې چې نوم بې رقمه دی، کیدای شي عکس یې خپل نه وي.
اوس خو مې قبول که.
خدای دادا که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه، که نه ځینې کسان ناحقه غلطه شیان پکې اچوي.
نو زړه دې بدمشه، ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاده سیټونه دې ډک شول، حرکت کړه په خیر. زه له خیره.
درنو اوریدونکو، غوث الدین پر خپل خبره اوس هم کلک ولاړ دی چې میرمنه دې نوره شونځي ته نه ځي، ځکه چې ځینو کسانو ګواښونه ورته کړي وو. خو نعیم ورته وایي چې دا سم تصمیم نه دی، دوی باید قانون ته مراجعه وکړي. نو آیا تاسو پوهیږئ چې قانون د دې ډول زورونو او ګواښونو پاکله څه ویلي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په وروستیو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شوی. دا چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، اسباب او عوامل څه دي، او همدارنګه مو د وروستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړې چې مخته یې تیزاب شیندل شوي او په ناوړه صحي وضعیت کې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، که هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی، خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. قتل، زور زیاتی، جبری او په واړه عمر کې ودونه وهل ټکول، لزده کړو محروبول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپل خسرګانی لخوا وسوځول شوه. زهرا 2 کال وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شوه. د نوموړي د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګړو تاوتریخوالو سره مخ وه. دا امیندواره وه. خاوند یې پرې تیل واچول او وسوځوله. روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده. ښځو سره د زور زیاتی په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې مېرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسا په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه. یوازې دوه سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ یې بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څپرې نشي لیدای. نوموړی د هغې زړه بوګنوونکي صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه مخته ور واچوي.
روز دوم می درخته بودم خانه مادرم.
د اختر په دوهم ورځ می د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې ولس نیمه بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره می د کور په لور روانه وم. چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتېده. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیچا راسره مرسته ونه کړه. حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډېره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سره ظلم شوی او دوی سیل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی. یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني. زخمونه مې هماغسې تازه دي. په روغتون کې هم سمه پالنه نشته. ټوله دوا په خپل اخلم. هیڅ نه پیږم څه وکړم. ډېر د خفګان احساس کوم او حالات مې ډېر خراب دی.
میرمن نفیسا له اړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې په آینده کې نورې میرمنې لکه دې غوندې قرباني نشي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ما تیزاب وشیندل، سبا ورځ کیدلی شي نورې میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نورو میرمنو سره داسې ونشي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي. او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دا نو بې وجدانۍ ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یوه کارکوونکې حمیده چې میړه یې وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده. وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي. ورته وایي که هغه کې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي.
بس ظلم بس ستم شوار ما کشته شد.
په ډېر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وکړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه. خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به دې ووژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده. خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینه همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوګونی چلند کیږي.
په دغه وروسته یو څو ورځو کې موږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا ترسره شوي دي. د ځینې قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي. خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولي دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده، فرخنده وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسېدګي ونه شوه، موږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار راوړو، دادخواهي کړو، هماغه قضایي رویه ده چې زموږ په محکمو کې حاکمیت لري او تاوتریخوالو قضیو ته چندان جدي توګه رسېدګي نه کوي.
د د خزو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره عزیزه عدالت خوا وایي د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوانه موجود و، خو دا چې اوس ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د خزو پر وړاندې د ثبت شوو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنون
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 209 قضیې دي چې له هغې جملې نه 128 قضیې حل شوي او اویا قضیې د څېړلو په حال کې دي، او په ولایتو کې 1215 قضیې دي چې 209 قضیې حل شوي او 106 قضیې د څېړلو په حال کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنګسار، قتل، زندي کول او دې ته ورته پیښو شاهدان وو، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې هلته د دولت حاکمیت نه و، او موږ دې موضوع ډېر اندېښمن کړي یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینا همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از همچو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میاشت کې مو د دادخواهي اونۍ اعلان کړه. د تاوتریخوالي د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګه مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کېږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګه د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هله تیدا د چې یو په قوانین جزایی هغه موږ ډیر خلرو، یو متاسفانه عرف قضا په نوم هم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېر عادي فیصله وه هماغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلې ده نو ښځه یې ده، نو زه خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زموږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرني پېښې ګورم، دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کوي هغه روحن ارامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې پر نجونې ازادانه نه شي کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو نجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالی یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي، زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه ورسوی کې چې کومې ډېرې زیاتې بدې پیښې د ښځو په وړاندې وشوي، د دوی مجرمین دولت وینيسي جزا ورکي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واورېدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه غوښتنه دا وه چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوند ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوندو ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزي نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه تیزاب پاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، د دا دوسیه ټول خیرینو لاندې ده تر هغه چې تحقیقات تکمیلیږي موږ د دغه دوسیه ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیه چې د دریو محکمې لخوا فیصله نهایي کېږي موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیه د افغانستان د محترم ولس سره شریک کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کېږي موږ آماده یو چې بار د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.